علیکم صدیقی صاحب، ستړی مشه وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري خبريږي، او رې روسیې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله ځپل شوې ده. همداراز اورئ چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پرېښودو ته چمتو شوی دی. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. سرخطونه د افغانستان دفاع وزارت وایي روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنې بې ځایه دي چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. او په سوریه کې کوردي ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده، او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده.
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري، یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي، او یو څو حرکت د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی. نور داعش په افغانستان کې نشته، نه حضور لري، نه مرکزونه لري، او نه څوک اجازه ورکړي چې دلته مرکزونه جوړ کړي.
اوس په تر دې مخکې پرون ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسله والې ډلې حضور د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخواني والي عبدالکریم خدام نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته د ولسمشر له فرمان سره سم چارې وسپارلې. د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلي د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سې شمې پر ورځ سره له دې چې دغه خبره یې کړې وه، نه یوازې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړ. خو د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه د انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. هغه څه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره یې ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندونکې ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته سپارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته د څېړنو د نتایجو په اړه د جزئیات له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې برید په اړه د څېړنو راپور وړاندې شي او تایید شي، جزئیات له خلکو سره شریکیږي. یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنو وسلوالو وتوانېدل زیات اندازه وسلو مهمات سره د انټر کانټینینټال هوټل له امنیتي تلاشیو تیر شي او په هوټل کې دننه پر میلمنو برید وکړي. په دې برید کې وسلوالو د هوټل تر شلو زیات کورنۍ او بهرني میلمنو وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومتي پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي. د خلکو د ساتنې د کنډکونو یو آی پی جی په نوم کوردی ملیشو د سې شمې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره په پوله به مورچلې ونیسي. اخو د سوریې دولتي رسنیو ویلي ترکیې ځواکونو په افرین کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د توپونو ډزې کړي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناډونا بیا ویلي د سوری حکومتي ځواکونه ورسته له هغې ترکیې ځواکونو ته خبرداري په توګه د ټوپونو ډزې پرې وکړې چې له سیمې وتلې دي. ترکیې ځواکونه او د سوری د حکومت هغه وسلوال مخالفان چې مشرتابه یې په انقره کې دي له یوې میاشتې راهیسې په افرین کې له کوردي ملیشو سره په جګړه بوخت دي. د یو بل خبر لمخې امریکای چارواکو ویلي د سوریې دوی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شویو سیمو د سوریې د حکومتي او متحدانو پر بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ختیځه غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. نوموړی همدارنګه بشار اسد ته د وفادارو ځواکونو لخوا د محاصرې او وږې کولو تکتیکونه وغندل. د سوریې د بشري حقونو د سهار بریتانیا میشته ډله وایي په دوو ورځو کې په دې محاصره شوې سیمه کې هوایي بمباریو، راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 2500 کسان وژلي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوته چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمي له خولې ویلي په تهران کې د سویډن استازی د دوشمې په ورځ احضار کړی و. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړی چې احمد رضا جلالي ته سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د فبروري ولا سمنیټا ویل دوی د خپل هیواد د دغه تبعه لپاره سلام مشورې ته د اجازه غوښتنه کړي. جلالی چې د طب ډاکټر او په سټاکهولم کې د کارولینسکا پوهنتون استاد دی د 2014 کال اپریل میاشت کې نیول شوی او وروسته د جاسوسۍ په تورونو په مرګ محکوم شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړی دا خبرونه بیا وګورئ ویل ولې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ اورګ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه اندېښنې رد کړې چې وایي داعش په افغانستان کې پراخ حضور لري.
زه کاملا د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د سمنګان د لرې کړای شوي والي او نوي والي ته د واک د سپارلو په برخه کې له جمعیت اسلامي ګوند سره حکومت کوم جوړ جاړی کړی.
ما کاملا رد میکنم. هیچ توافق صورت نگرفته. والی ولایت سمنگان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
د انټرکانټیننټل هوټل په برید باندې شاوخوا یو میاشت تیریږي اوس تازه جزئیات راوتلې دي. په دې پروګرام کې به یو تفصیلي راپور په دې اړه درته خبر کړو. بیا هم ستړي مشه. روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په ماسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړي. روسیا او پاکستاني چارواکو همدارنګه کابل او واشنگتن تورن کړل چې د داعش د وسلوالي ډلې ګواښ تر هغه کم ښیي چې په دې هیواد کې موجود ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوی او یوازې څو واړه ګروپونه پاتې دي. په دې اړه اجمالان رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اخیز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او روسیې ته له دې درکه د پیښ ګواښ په اړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتی دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی له کومه ځایه چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг.
لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د نن او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو د نشې توکو د ګواښ چې لمنځه نه دی تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګ ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالو شمیر تر زر تنو رسیدي کم خي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې وویل خغلی آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځانګړې توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي، خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش د موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف دا څرګندونې په کلکه رد کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
زه کاملا د خبره ردوم، د پاکستان مقامات چې دي هره ورځ مختلفې بیانیې ورکوي، مختلفې خبرې کوي، مګر یوه هم د واقعیت سره برابره نه ده. په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی، دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیری په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خادم د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړ جوړې په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پریښودو ته چمتو شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند ازادي راډیو ته وویل د ارګ سره د ګوند د یو سیاسي جوړ جوړې او خدام ته د سولې په شورا کې توقعي ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واک وسپارل شي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چاري نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته سپارلی او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه ده شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدن د څخه د لری کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سه شنبې په ورځ نه یوازې چې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ګډون هم کړی وو. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان زبی الله فطرت ازادي راډیو ته وویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي له مخې به خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیری یوسفزاده د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویان د څرګندونې رد کړې. منیرا یوسفزاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ییز چارواکي هم موجود وو او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. منیری یوسفزاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی و او که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي، ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړی په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت دا ویان د دې د پاړه چې د سمنګان لرې کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویان د امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلی. په دې اړه د اجرایه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لرې کړای شوي والی، نوي والی او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سوله ییز هواري کې مرسته وکړه، خو په خبرپاڼه کې د دې جنجال د هواري لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوي. د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې د ښاغلي عبدالله لخلي ویل شوي چې د حکومت مشرتابه مشرتابه د سمنګان د پخوانی والی خاغلی خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بله برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والی د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې اواریږي چې د بلخ د ولایت د لرې کړای شوي والی عطا محمد نور سره د تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکزي حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والی په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والی په اړه هم حکومت ژمن دی چې نوی والی به دغلته معرفي کیږي، خو زیاته یې کړه چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوي والی د معرفي کېدو دقیق وخت په اړه لا څه نشي ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي هر ورځ په نړۍ کې 2000 ماشومان مري او د افغانستان په څیر په بیوزلي هیوادونو کې هم د ماشومانو د مړینې شمیره ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف د سه شنبې په ورځ په خبره کړي راپور کې ویلي نړۍ د ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. نوریاس نوری او نور جزئیات.
دا هم خی یو له هغو ماشومانو وي چې تر یو کلن کېدو مخکې غږ غلی کېږي. له بده مرغه دغه ماشوم په افغانستان کې نړۍ ته سترګې غړولي، هغه هیواد کې چې په زرګونو ماشومان یې له یوې میاشتنۍ مخکې مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د ورځې 2000 ماشومان په نړۍ کې مري او ډېرې دغه مړینې هم د افغانستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو په ګډون په بېوزله هیوادونو پورې تړلې دي. خو په خو اقتصاد لرونکو هیوادونو کې بیا ماشومان له نسبتا یو ښه ژوند څخه برخمن دي. د بیلګې په توګه په جاپان، آیسلند او سنگاپور کې د یونیسف په وینا ماشومان د ژوندي پاتې کېدو زیات چانس لري. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 2,600,000 ماشومان تر یوې میاشتنۍ مخکې مري. د یونیسف اجرایي رئیس هنریتا افوري وایي د اکثره ماشومانو د مړینې مخنیوی ممکن دی. د راپور له مخې زیات شمېر ماشومان د ناروغیو له امله نه مري، بلکې اصلي دلیل یې د کورنیو ډېره نیستي او بېوزلي ده چې سمه پالنه نشي کولی. د یونیسف اجرایي رئیس وایي د دې په باور که څو لومړنیو ټکو ته پاملرنه وشي د ډېرو ماشومانو ژوند ژغورل کېدای شي. یونیسف ویلي چې د نرسانو سمه روزنه، د څښاک پاکې اوبه، له زیږېدو وروسته ماشوم ته د مور شیدې ورکول او ماشوم ته ښه خوراک کولی شي چې د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 13.5 اوري. همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدو لپاره هم کولای شي په انټرنیټ کې ولټوي. د افغانستان په جنوب 215 ماتم اتل قلی اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه پوځیان تمرین کوي. دغه روزنیز مرکز مسولین وایي اوس نویو سرتیرو ته د ډلیز وسلو او دوربینو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د ملي اردو د روزنې د مرکز ته ورغلی او دغه ریپورت یې را لېږلی.
جوان جوان په مرکز دادم لنده ضربه ضربه کوته بخبر
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا په لاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کوي. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سوو دغه سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیږي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان ویشتلو پورې دلته په تمرین بوختي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسؤل غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان ویشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریا او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما ایجاد داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنفای مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې د مپوري 3500 سرتیر روزل سی بی. د زیاتې بشي دغه سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بل خوا په تمریناتو بوخ سرتیری وایي چې په قوي مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتې بشي دلته د څوونی لپاره نظریه او عملی زده کړی او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مدل ترغلی و د پنځه هفته د درس لپاره پنځه هفته په تیردو کې دي درې هفته درسونه ویلي دي دوه هفته پاتې دي په اخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو کوم استادانو چې موږ ته زده کړه رکړې ده او درسونه رکړې دي امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپله وظیفه ته خپله موږ داو طلب راغلي یو خام هم شوق هم دی او هم پوه شي وطن حالات هم خراب دی سر موږ خپل ملا ونه تړو په خپله باندې موږ ته خو بل څوک نه راځي سر موږ ملا وتړي او موږ ته ووایي چې دا تاسو وطن دی زه درته راغلم تاسو یوازې درته بدوم تاسو کښېنې کړه موږ ته هر هغه امکانات سر موږ ته راکړل سر موږ ته راکړې موږ ښه استادان لرو دلته ښه ماهر ماهر امیرین لرو خو پوه پوه مشران لرو دلته موږ ته لارښوونې کوي موږ په هغه باندې عمل کوو بس من کامیاب
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې اوس تر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز شاولي کوټه او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزری وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ور زده کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
یورو ایشیا ریویو خپرونې له کابل سره د واشنگتن دښمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د سترې برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډېر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال بیا لیکي لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې ترسره کړي که نه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن دا ژمنه چې په افغانستان کې به پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوه ګونې لوبې مخه به نیسي پرته له څه شکه چې ډېر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې د دغه هیواد ځواکونه به په افغانستان کې د زمان له مخې نه شرایطو ته په کتو سره پاتې شي. بل لور ته امریکایي جنرالانو او قمندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډېر صلاحیتونه ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وضع کړي دي. د بی پولي خبريالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته ګواښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبريالانو ته ویلي دي که دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته یې پرېږدي. خبرونې د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسؤول مدیر فرید عمری خبرې راخیستلې چې وایي طالبانو موږ ته په غزنی کې ټلیفون وکړ او ویې ویل چې 400,000 افغانۍ راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څو ځله خبرداریو او یادونو موږ مجبور شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسؤول محمد عارف نوري وایي له دریو میاشتو را په دې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅه کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه څرګندوي چې رسنۍ او چارواکي باید په ګډه حل لاره پیدا کړي تر څو دا ستونزه هواره شي.
ازادي راډیو ته واګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له 300 زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګان آبادی په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو پرون په تهران کې د دې لپاره اعتراض وکړ چې دوی په وینا لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. نوریاس نوري او نورجزیا
پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوي او 300 تنه نور نیول شوي دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. د ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لږ تر لږه د یو توقف شوي ملګري په اعتراض کې راغون شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خپاره کړي لیدل کېږي چې یو بس د بلوا زد پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلارې محافظه کار ځواک پورې تړلی دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایراني چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنابادي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې 90 کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي. د دې ډلې یو شمېر غړو ویلي چې دغه اعتراض د نعمت الله ریاهي په نوم د دې ډلې د یوه غړي د توقیف په اعتراض کې کړی و چې تهران ته د دې لپاره راغلی و چې د خپل مشر د نیول کېدو مخه ونیسي. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی، خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي ځوروي او ورسره توپیري چلند کوي.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
په فراه ولایت کې یو وار بیا پر امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او افغان سرتیرو ته یې مرجوب له اړولې. د تېرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوستو بریدونه شوي چې تر لسو زیات افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
په فراه ولایت کې پروستوی شپو او ورځې کې یار بیا پر امنیتي پوستو بریدونه ډیر شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې په تیرو 23 ساعتونو کې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا ډلهیز بریدونه شوي دي چې افغان ځواکونو ته یې درنده مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایت د والي بیان ناصر مهري وایي چې پر څلور امنیتي پوستو د فراه فرارود پر لویې لارې بریدونه شوي دي. د هغه په خبره په دغه بریدونو کې د دوی د معلومات له مخې لس تنه ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوي. د مهری په خبره په دغه بریدونه کې تر لسو زیات دولت وسوال مخالفان هم وژل شوي. مهری همداشان وایي چې دولت وسوال مخالفان په پښتوکو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شاتم بول شوی دی.
شمالګه په پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوسته وسی او دوی پوستې هم په فراه رود کې چې د بلبلک ولسوالۍ مربوط باندې پر هغو باندې طالبانو یو جګړیز حمله افشار وکړه چې البته د څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه خاتمه ته ټکې پای پرېښوده. 15 کسه دوی تلفات لري او 2 کسه نور هم د یو ټی پی سي وی دلته. همداراز په فرارود کې 15 کسه د ملي پولیسو په شهادت رسیدلی دي او قرار د معلوماتو او گزارشاتو د امنیتي چې مشتراغلي اخر استخباراتي او کشفي 10 کسه دوی تلفات لري. همداراز 3 کسه دوی ژوبل شوي دي.
په فراه ولایت کې پرامنتي پوسټو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پروستوي کې یو ډله بهرني ځواکونه هم دغه ولایت راغلي، خو دغه بریدونه سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونه په مرسته سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلی کړي، تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب سره.
د امریکا د فضائي علومو څېړونکو له شمسي نظام دی باندې 15 نوي سیارې وموندلې. د ساينس الرت د راپور پر اساس د ناسا څېړونکو د کپلر ټلسکوپ په وسیله د کې دوه ماموریت په لړ کې دا سیارې کشف کړې دي. تر اوسه پورې د کپلر کې دوه ماموریت په لړ کې له شمسي نظام دی باندې د کشف شویو سیارو شمېر نږدې 300 ته رسیږي. د کپلر ماموریت په 2009 میلادي کال پیل شو. له همغه وخته تر اوسه پورې د لمر په شاوخوا کې د ځمکې مدار څاري. د ناسا د معلوماتو له مخې له شمسي منظومې د باندې 2341 سیارې تایید شوې دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسلهواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندون کې ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمه د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي جلال چې د سویډن تابعیت جلال ته چې په ساکولم کې اوسېده د سویډن تابعیت ورکړی. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی له خولې ویلي په تهران کې د دوی سویډن سفیر د دوشنبې په ورځ احضار کړی و. ازادي راډیو اوري د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک ته ورشي facebook.com/azadiradio. د فیسبوک د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک آدرس ده. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د ورستۍ وسلوالي حمله د څرنګوالي په اړه نوې جزئیات خبره شوې. پر انټر کانټینټل هوټل وسلواله حمله د روان کال د جنوري په شلمه وشوه او 15 تنه پکې وژل شول. په وژل شویو کسانو کې 15 بهرانیان چې ډیرو یې له خصوصي هوایي شرکت کام ایر سره کار کوو. سره له دې چې افغان چارواکو تر حملې وروسته د څېړنو ژمنه وکړه خو پایلې لا نه دي څرګندې شوې. خو د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مرستیال له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي له حمله کوونکو سره د هوټل له دننه مرسته شوې وه. په دې اړه فرشتي جلالزه یو رپورټ جوړ کړی چې په همدې سره دغه پروګرام هم ختمیږي. وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ پرونه تاسو ته خبره شي.
یواز یوم ما ول چې ولا د شو کچرو یا اوسوزه یزان بچکا رقم چکی بچکا لا رما سیمه زیات
دا په نورستان کې د افغان تلکام د دفتر مسؤل محمد موسی او چې د جنوري په 28مه پروختون کې د رويټرز اژانس خبريال ته پر انټر کانټینټال هوټل له حملې د خپل تیشت کیسه کوله. لنن ورځې پوره یو میاشت مخکې د جنوري په شلمه یو شمېر حمله کوونکي له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د کابل انټرکانټینټال هوټل ته ورننوتل. پر خلکو یې ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې ووژل او زخمیان کړل. مسعود د کابل پوهنتون محصل دی. هغه د حملې په ورځ له خپلو ملګرو سره په انټرکانټینټال کې میلمه و. مسعود ویلي وسلوالو د میلمنو په سالون کې اول د موسیقي پر ډله ډزې وکړې او بیا یې پر میلمنو ټوپک راواړوه. خو وسلوال کسان څرنګه د انټرکانټینټال هوټل د امنیت ساتونکو له تلاشۍ تیر شول او تر میلمنو ور ورسیدل. دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه دقیق جواب نه دی ورته ویل سوی. د فرانس پرس په حواله د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مسؤلیت د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان له پولیسو د کابل بلخ سیفټي اند سکیورټي په نوم خصوصي شرکت ته وسپارل سو. د هوټل د امنیت د برخې مرستیال توماس او د هغه امریکایي رئیس چې هویت یې د مسلې د حساسیت له مخې پټ ساتل سوی د انټرکانټینټال هوټل په دوهم پوړ کې اوسېدل او د ځان ساتنې لپاره یې سپکه وسله درلوده. د فرانس پرس خبري اژانس له بی توماس سره خبرې کړې دي. هغه ورته ویلي چې دی او رئیس یې دواړه د حملې په وخت تقریبا یو ساعت د انټرکانټینټال هوټل تر زینو لاندې پټ وو او په نهایت کې د افغانستان کومندو ځواکونو وژغورل. د کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په څېړنو کې به بشپړه همکاري وکړي او د پیښې په اړه د تحقیقاتو پایلې ته به انتظار سي. دا اول وار دی چې د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال توماس له فرانس پرس سره د حملې پر جزئیاتو او د هوټل د امنیتي تدابیرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د جنوري په شلمه د ماښام په 2:23 د هوټل ادارې د هوټل د امنیت مشر ته مسیجونه ورواستول چې د 14-14 نمبر پلیټ یو موټر هوټل ته ور روان دی. توماس فرانس پرس ته ویلي د ادارې لخوا په آخري مسیج کې چې زما رئیس ته استول سوی و لیکل سوی و چې دا وی آی پی موټر دی، هیله کوو چې همکاري به ورسره وکړئ. وروسته معلومه سوه چې په موټر کې وسلوال کسان او چاودیدونکي مواد و. توماس فرانس پرس ته ویلي د هغه مسیج پر اساس چې دوی ته ور استول سوی و د وسلوالو کسانو موټر پرته له دې چې تلاشي سي هوټل ته تیر سوی و. د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال فرانس پرس ته ویلي زما رئیس تر حملې وروسته دا ټول مسیجونه ماته راښکاره کړل. توماس فرانس پرس ته ویلي چې د هغه رئیس ته دا مسیجونه د هوټل د فروشاتو مسؤول احمد حارس ایوب ورستولي وو. توماس ویلي احمد حارس به ډېر کله داسې مسیجونه چې یو موټر یا یو میلمه له تلاشۍ پرته تیر سي ورستول او دا کومه نوې خبره نه وه. حارس او لس نور مشکوک کسان نیول سوي او د خبرو اجازه نه لري. بلاخره وسوالو کسانو چې له تلاشۍ پرته هوټل ته ننوتلي وو تقریبا یو ساعت وروسته په سالون کې پر ناستو میلمنو ډزې وکړې او بیا یې په هوټل کې خونه په خونه تلاشي پیل کړه او د توماس په وینا هغوی د بهرنیانو په لټه کې وو. په 2 دقیقو کې د خلکو د چغو او ډزو اوازونو د هوټل فضا پر سر واخیستله. فرانس پرس وای دا خبرې پر هوټل د حملې د څرنګوالي په اړه د مخکنیو اوازو یو ډول تایید دی. فرانس پرس وای د حملو یو شاهد او یو امنیتي ساتونکي حتی ورته ویلي چې لږ تر لږه 2 حمله کوونکي له وسلو سره د حملې تر پیل مخکې لا په هوټل کې لیدل شوي وو. توماس ویلي حمله کوونکو ته د هوټل لار او ګودر ښه معلوم وو، نو له دې امله فکر کوي چې د حملې پر پلان یې ډېر وخت کار کړی وو. توماس له فرانس پرس اژانس غوښتنه کړې چې د هغه د بشپړ نوم نه خپرولو ډډه وکړي، خو فرانس پرس لیکلي چې هغه په خټه د هنګري دی. د بالکان په هیوادونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کوسوو کې د ناټو تر بیرغ لاندې عسکري هم کړې ده. دی اوس 42 کلن دی او له ناڅرګند ځایه یې پر سکایپ له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. د هغه رئیس د امریکا وګړی دی او لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی دی. توماس ویلي چې د هغوی شرکت یوازې د انټرکانټینټال هوټل د بهرني امنیت مسؤلیت درلود او د هوټل د دروازې او د ودانۍ د منځ د امنیت مسؤلیت داسې ګاردانو ته چې نه یې وسلې درلودې او نه هم روزل شوی وو په لاس ورکړ سوی وو. فرانس پرس لیکلي پر انټرکانټینټال هوټل د حملې په اړه حتی د کابل د چارواکو له لوري ضد او نقیص خبرې کیږي. په حمله کې یوازې د 1500 بهرنیانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی، خو ځینې نور رپورټونه وایي چې شاید د مړو شمیر 40 وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې پر انټرکانټینټال هوټل د حملې په اړه د څېړنې ډلې په دې اړه پر یو رپورټ کار کوي چې وروسته به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې سي او جزئیات به په لنډ وخت کې خپاره سي. د کابل پر انټرکانټینټال هوټل په 2011 میلادي کال کې هم حمله شوې وه. د توماس پونوم وګړي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال ګمار لای وو، فرانس پرس ته ویلي پر دې چې د هوټل ابتدایي امنیتي سیستم لا سم کار نه کول متعجب دی. هغه ویلي د هوټل دننه د خطر زنګ سیستم غیر فعال دی. د خطر په وخت کې باید ټول لیفتونه له کاره ولویږي، خو په انټرکانټینټال کې دا سیستم کار نه کوي. د اور لګیدنې په اړه د خبرتیا ځانګړی سیستم کار نه کوي او هغه اکسرې ماشینونه چې د تلاشۍ لپاره لګول سوي هیڅ کله سم کار نه ورکاوه. هغه وایي موږ به د هوټل له ادارې غوښتنه وکړه چې خپل تدابیر یو څه سم کړي، خو هغوی به یوازې سبا سبا راته کول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. ستاسو روغتیا مهمه ده. ورځو پیغامونه ته داونه مو بیا هم ستاسو پیغامونه ته لاس کړی دی چې د دې لپاره چې ډیرو دوستانو ته ورکړل سي. نو غواړم له تبصرې پرته دغه پیغامونه پرله پسې خبره کړم. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه اختلافات او بیلابیل نظرونه وړاندې سوي دي. نو ستاسو په پیغامونو کې هم پر همدې موضوع بحث سوی او ټینګار سوی دی. راځي په لومړي سر کې به همدا پیغامونه او وروسته به نور ټولنیزو ستونزو ته ورسو. البته د خبرونه تر پیل دمخه باید دا ویم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي.
سلام علیکم احمدیان، د هرات څخه پیغام درته یوړم. وروره د نشر په هیله چې نشر یې کوي. زما سوال د رئیس اجرائیه څخه او دغه وکیل صاحبانو څخه دی چې پر دغه تذکیرو باندې جنجال جوړ کړی دی او تذکیرو ممانعت کوي. نوځو دې صدا سوال کوم چې دوی راشي په یارات دې وګوري چې پر هر چوک باندې 55 دانې متادان پراته دي او په ورځ څلور 15 دانې مرکیږي. دوه نسره نه څه پټې کی کدی واقعان خدمت کوي راشي دوی په داشارو کې وګرځي چې پر پلکی خلک ناشتي سل روپۍ مزدوري نه پیدا کیږي چې دوی د ماشان خپل د اولاد جوړي وتی پر دې باندې ولې رئیس صاحب اجرائیه او دغه ډالر خور وکیلان چې دوی په پارلمان کې ناشتي او د کابل د غاره دوی د باندې نشي وتلای، پر دې باندې ولې دوی نه راوځي دلته نه ګرځي د خلکو غم نه خوري. فاته سو تذکيري مسله پر یو افغان کلمه باندې دوی د کډغه د افغان کلمه وشي و دوی ته کم zarar رسي. او بل سواز ما د دوی صدا دی چې په د افغان پر خاوره پراته اس د افغان پر مزکه باندې پراته اس ز پروتین ته پروتي بیا د افغان د نامه څول بد لري. کدا چې دوی چې افغان نه وکیل صاحب محترم دا ول د افغان پر خاوره پروتي خلاص په ایران کې بلاس په پاکستان کې هلته زندگی وکړل ته چې د پروتي چې د افغان پر خاوره پروتي او د نامه څه د افغان بد لري. او بیا پر یو ونامه باندې د افغان د دوه نکاس جوړ کړی چې د ټول عموم د افغانستان خلک ته په ګرم نیولې د تذکيري نه ورکه تذکيره د هر چا انفرادي شخصي حق دی. زما حق به چراته چې زما د حق ممانعت تر څه کوي. او زما سوال دا دی چې تر اوسه خلکو ته که خدمت کوي که ستاسو بونه د ډالرو ډک دي او ته خو اړ نه دلته خو غریب افغانستان خلک دي چې د ماشان روزي نه لري فورس وام درته ونیول چې څلور 15 باور دی وسو په شر په تی سره دی څو کراځي د یارات پر هر څوک دی وګوري چې موتادان مرکیږي دوه نسره نه تر خاورې اړان کی جهل مرکب دغه دی چې د افغان پر خاورې پروتي او د افغان په نامه باندې د عبادت لري پر ځان باندې نه یزدي. واسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله د خولي نګرار ولایت نه خبرې کوم. اجرائی رئیس چې کومې پلمې را وړاندې کړې دي د ولس مشر د وړاندې د چې کوم منظوري شوي ده د الکترونیک تذکیرو په باره کې د افغانیت او د اسلامیت ټکی چې کله هم لرې شو یو افغان بم دې ته تیار نه وي چې د افغان په نامه تذکیره واخلي. دا پلمې دې لرې کړي. دا د سیاسي بڼو دپاره د خپل د ډلې ټپلو د خوشحالولو د خاطره دا یو پلمه وړاندې کوي د ولس مشر په وړاندې چې مشکلات پیدا شي په افغانستان کې. افغانستان د هاغو کارونو دپاره اوس تیار نه دی چې د افغانستان مفاداتو ته نقصان ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د محمد اشرف غنی باندې وخت کوم چې دا ترکی تذکیرې باید زر تر زره وویشل شي او خوته اوس عبدالله رجک شوی ده. وایي چې زه دا نه منم. عبدالله خپله غیر قانوني ناسته په چوکه دی. ولسمشر صاحب مونږ خوستیان د سرایو خوستیان در باندې ویاړي پکتیاوال در باندې ویاړو. زر تر زره باید دا وویشل.
السلام علیکم. زه د جمهور رئیس نه دا غوښتنه لرم چې دا کومه پریکړه کړې ده په ځای پریکړه د ټول ولس دې ته پتمه ده چې موږ به کله د کمپیوټري تذکیرې ترلاسه کوو. د اداري فساد هم په دې کې ختم شي. او پاتې شو ډاکټر عبدالله. ډاکټر عبدالله چې کوم دی دا یو هجرایت بخش دی. هجرایت بخش دې طویل شي چې زه امر کوم ته به هجرایت کوي. نو د ده څه کار ده چې دا د جمهور رئیس سره په دې کې مخالفت ښیي او که کم سړی دې کې مخالفت کوي هغه افغان نه دی نه کېدلی شي نه افغانستان ولس کېدلی شي نه ولس یې ملاتړ کوي. مونږ ټول افغانان یو. مونږ په افغانستان په نامه باندې خلک پېژني. مونږ به د دې پروسې ملاتړ یو او کوو به ځکه چې دا پارلمان تصفیق کړله چې پارلمان تصفیق کړله د مشرانو جرګې تصفیق کړله نو نور پکې پاتې چه دی. زه د اجرایي جمهور ته بیا هم دا پیغام پرې دګم باید د زر تر زر نورو ولایتو ته وغږېږي. مونږ د دې پروسې ته ملاتړ یو او وبو او بیا به کېږو او هیڅ نمونه نور د چا ګواښ لاندې نه شي او نه د چا خبرې ومني او نه د چا امر ومني ځکه ته په خپله یو سر الله قمندان یې. ته د ولس په پرېکړه باندې نه سي دې کې تا ولس ملاتړي دی. مونږ د ملاتړي یو. هیڅ کله به تا یوازې پرې نه دو. نو السلام
علیکم حیات الله مکرمان له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلام پیغام دارم چې دغه بعضې اشخاص چې په افغانیت او اسلام کریمه باندې په تذکرو کې ناراضه وي دا ټولو ته معلومه ده. دا هغه څوک دي چې په دغه الکترونیکي تذکرو باندې انتخابات شي نو شفافیت ته وځي او دغه خیانتګر او غاصبي سرسامې نه وځي. نو هله مې دا ده که داسې یوه موافقه دولت وکړي چې بېخي دا تذکره دې الکترونیکي نه وي چې انتخابات کو کارت الکترونیکي کې نو دا به ښه نه وي چې شفافیت ته مسله ووځي او دغه خیانتګر چې دا د ملت هم دشمنان دي او اسلام هم دشمنان دي او دلته په دې ملک کې بغاوت جوړ کړی نو ښه به نه وي. وسلام.
مننه کوم وروره ستاسو نظر مو دا د خبر کړ. یو ځل بیا یادونه کوم دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. اوس په ورسره ستاسو نورو راغلو پیغامونه ته چې د ټلیفوني اړیکو لاره مو مشته پریښي دي. د کونړ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو چې د پولیو ناروغي په اړه را لژلې دي.
الو السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. اګي ما د کونړ نه خبرې کوم. دغلته د پولیو یو نوی ویروس یو ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی. ولې د پولیو کارکوونکي دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده ځکه چې وکسیناتوران خپل غلاوې پټوي.
الو السلام علیکم. ازادي رادیو ته خدمت ده. هیله سره کوم چې د کندهار مالوزینو ته یې سپېڅلې داسې د مندلینو په اکله باندې تاسو د وزارت مالولینو د وزارت څخه داسې معلومات وکړي د تنخواه ولې پر وخت نور کول کېدو کوم ډېر څه مشکلات کې څوک به سترګو نه ویني څوک لاسونه نه اوري څوک پښې نه لري څوک یې مشکلات نه اوري. موږ ستاسو څخه دا هیله ده چې تاسو زموږ تشویشات زموږ مشکلات ته لاسرسي وکړي. مننه. ازادي راډیو سلام علیکم.
السلام علیکم. زده علمان ولایات ده گریش دول اسوالیه سا برطایر سا سر خبر کومه. ده غده ده از من ده گریش دول اسوالیه که ده غده ده گریش شروعی که واسکر شده ده ده باوری و کشمه که ده را سختی جوره کرده. ده راشی ده ده عملیات نده بلا مسئله ده شده. راشی باره بس ده چه مسلمانان اینداری ایشی ده اینداری پاواکی ازغلیه. والا څنګه چرګالانه پرزیدره سختي پر د مسلمانانو جوړ سره ما دغه څه ولرو مقامو ته پیغام دي چې دغه یې نه معنا دغه څه ډېر ظلمونه کوي ورته تاسو ته السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زن جبلا د کندهار ولایت چنجوای د ولسوالۍ د صلوات کجته خبر در سره کو مول سره د چنجوای د پخ بار ډول سره بیا در صلوات پر دې خامادي پچمنانه کرا چې ساو دي کار د جامې د وبو به یې ډېر په سره په تکلیف او مشکل را ته جوړ کړی دي. هیلرم چې را دمبارې کې. و سلام.
السلام علیکم. زدا زده رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل يم لخص ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین تاس کې شروع شوی دی په لرو پرتو ولسوالۍ کې یعنی خصوصا هغه کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي یو کله د دوی واکسین ولا چې دا نه ورځي او ډیر ځلیا واکسینو هغه کورونه له واکسینو څخه پاتې کیږي. بغیر د دې نه چې هلته امنیتي مشکلات موجود وي، امنیتي مشکلات نه دي موجود، د دې په عوض بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانه کې چې د کوم نس ناستي واکسین چې راغلي دي، دې ځای ته یو دوه ورځې کېږي چې زه شفخانه ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي، او نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دي، نه پوهېږو که دغه مونږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو ته شریکوي. تاسو ته ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو اورېدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازادۍ ولسوالۍ د برې چوترې نه محلي پولیسو سره تماس کیم. د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازادۍ ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي، یو له سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والی صاحب په لوګر کې پیسې ترې سارې کړې د اوبو د پروژې په هغې ډېر دقیق کار اوس تکمیل شوه. اوس سلام.
السلام علیکم. یا خوست لوانا خبر کوم دی مونږ دی دولت طرف برکت شوه دی واګن ته بار کلرو میډیا اشرف غنی دا ایله دو چې دا ولې دا کار شي افسر تا جنرال تا برک شتا سرباز تا برحمل تا برک نشتا دا پیغام دی مو طرف اشرف غنی دا ورسیږي. وسلام.
زه نګرا د خوست پرې څخه خبرې کوم. زه د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته په خوست کې که څه هم تر دې دمخه امن ده، او ځینې داسې پروژې دي چې ولسوالۍ او کلو کې چې پلي کېږي چارواکي پکې ډېرې پیسې اخلي.
الو السلام علیکم. زه عبدالله فضلی د زابل زرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمر ټول سالي تلور ډیر زیات خراب ده. کله چې بهرحال وي یا واوروي موږ خلک د ډېرې سخت مشکلات سره مخامخ یو. موټران نه شتای، مریضان یا بل مشکل شي هغه دغه پاتې وي. نو زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زموږ وخت توجه وکړي او راپوخه کړي. دا ځکه د نظانې خلک هم مخکې ډېر سخت عذاب وو، او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو دا مشکلات څخه خلاص شو نو اوس بیا ورته اسانه دي. زموږ به خواهش دا دلسړی د خلکو چې زموږ وخت راپوخ کړي او زموږ لرې مشکلات ته خلاص شي. وسلام.
السلام علیکم. زمون بن محمد کندهار څخه خبرکم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه ده چې ټول د صلح کې کامیابي د دنیا او د آخرت. او مسلمان باید صلح کوي. رسول علی سلام وایي او چې کوم وخت شهرت ته بریا د فرد نامه د فرد جهاد خلقي جهاد بدناموي هغه وخت به ټوک ټوک شي جهاد فری چې صلح راولي مسلمانان کې امن راولي فارمل کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټول شي. هغه ته وایي چې دا مرسته مو سره کوي چې دا صلح شي کوس د مرسته پر ټولې د پاکستان او په دې باندې کار باید وشي. ولسوالۍ ملایم په دې کې باید رول وروبي د مدرسو باندې باید امر وشي. مدرسو ملایم باید کار وکړي او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي ناستو سره لوري باید د خلکو سره سولو جوړ وکړي. په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره ستاسو معلومات سره ستاسو باید سولو وکړي. پر سولو کې ګټه ده د پاکستان بیا تاوان دي.
السلام علیکم. ما دا پیغام یو ټول افغانانو ته سولو وکړي او په شریعت تړون باندې شریعت تر ومنو او کتاب سرخشینو نو بسوله وسی د خدای فرمان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زده په سرخی د زندان څخه یو بنج تاسو سره پاړی کوي ما چې زما دا کړید و تقریبا لس میاشتې تر سوې دي او زموږ د ټول زموږ مزګر هم دا چې کار څنګه میاشتې درې میاشتې وخت یې سوې دي. زموږ هیڅ څېړنه نه کوي. زموږ هیڅ دوسیه نه کتل کیږي. زه زما د پارلمان وکیلانو او اشرف غنی ته ټول د زما دا ونه باید چې زموږ سړي دی وکتل شي او پر موږ باندې پوښتنه وکړي او پر موږ باندې فارې تېرېږي په موږ بچام پسې موږ ډېر سره سړي اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي. زموږ نارول څوک نه اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د پلیسرخي د ماوس د زندان یو بندي یم. ځانه ملګرو ملاتو څخه دا هیله ده د خودی اشرفي څخه د پارلمان مشران ته یو سره ډېر ځلن کېږي. دا ټلیفون چې موږ پیدا کړی دی په دغه نمبر مشته څنګه واري دي نو څه بیا سره کاري اوري چې او څه ټول سره کنه دې دلې او کومه دې مسلې چې موږ په خلوت کې کول پاندي نظمو سره د ملګرو ملتو او د اشرف غنی څخه مو خود دا هیله ده زموږ څېړنه باید وشي. سلام.
السلام علیکم. یو مشکل مو د ورور ازادي راډیو ته پیښو شي په زابل ولایت کې د ترنک په سیمه کې د مرکز کې د ترنک سیمه د خیجان خواجی خان کلی په دې سیمو کې دا د تلیفون اړیکې سنچناوی بیخی ټپ کار نه کوي. بس یو لوړ ځای ته وخیځي بیا کار کوي کنه بیخی په کلی کې په کوټو کې یو ځای کار نه کوي. نو دا یو مشکل کوم حال کوي. ډېر وخت شوی.
کوم زه احمد الله د کمار ولایت څخه خبره کوم. ورځ موږ مشکل دا دی چې دا زه خپل موټر چلوونکی یم دا نه لږه دا موږ چې پوسټ د پولیس څخه د پیسې اخی مزدوري مو څه بیا د خې دا مشکل کزر وړ په څار واک پر ور شوې ډېر مننه الله دا دی راځي.
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پرتو یو کوم ماجر چې دی دلته کوم مشران چې دی دا هره شپه چاپی وي پورته کوي دا نه پوهیږي چې کوم مسله ده زموږ وینا چاته نه رسیږي. سلام دغه مې وینا ویل.
زه سپین د ځای له خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر چې کوم پلانونه لري او کوم تګلارې لري دا ډېرې سمې دي او زه له خلکو څخه غواړم چې په ولسمشر باندې نیوکې مه کوئ. ولسمشر تل د افغانستان د پرمختګ لپاره هڅه کوي کوشش کوي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. خو زموږ د وطن دښمنان نه غواړي چې افغانستان پر مخ ولاړ شي. دوی غواړي په هر حالت کې په افغانستان کې ځانوژن کې بریدونه وکړي او افغانان قتل کړي.
السلام علیکم. ورور دې دې کوم سوال دې کچوالې لکړي تاسو راځي په تماس کې دې دایښ ته بهتر د اسلامي دولت کسان نه ویل شي. د اسلامي دولت بل دې ورو ګرځي دې ته باید ظالمانه دولت نه پر ویل شي. د ظالمانه ورته ویل شي اسلامي دولت بل دې ورو ګرځي. او سلام په احترام.
بله السلام علیکم. زه یو تن مایوب یم د خوست څخه خبرې کوم. د خوست ټولو مایوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پی پیسې راغلي تقریبا څلور پنځه زره نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو. زموږ پیسې یې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوي چې زموږ د اتیاو نفرو اتیا نفر پاتې یو شهیدان او معلولین د دغې معاش اولا کې او موږ ته یې روکي موږ ونه ځوروي. څو څو واره موږ په کرایو کې ورغلي وو شخصي موټر هم نیول دي. شپږ میاشتې کېږي چې ځو زموږ معاشونه یې نه دي اوله کړي. هیله ده چې زموږ معاشونه اوله کړي او دا زموږ غږ ورته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. په سلام نه بعد دا پیغام دی چې په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي د کراچۍ نه نیولې تر کوټې پورې دوی سره سخت ظلمونه کېږي. باید دا د یو موټی شي او د پاکستان خلاف دې په عالمی عدالت کې یو عریضه دایر کړي. ځکه چې څنګه چې نقیب الله سره دا ظلم شوی د هر یو پښتون سره دا ظلم کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد علی ارمان د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ کې د ټلیفون پر کښ ما دا پیغام دی اشرف غنی او طالبانو ته. تاسو یو د ګرابس کې کوم افغانان موږ ته نه ډیر سړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد داس یم ښه لغزنی خبره کوم. ولی په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي. دا څو کلینیکان دي په دا کندهار کې موږ ورکړي وادروي کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول د ټکۍ او بل شی دلته سي ورکې پکتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورکړي نور شی نه ورکوي. د ازادي راډیو کې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي. والسلام.
وعليكم السلام. دوستا پیغام داته خبر کړه او په دې هله چې چارواکي ووري او ستونزي مو حواله سي. نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونی وخت هم دومره وو نو نور به پراتنګ خبرونه کې درته خبره کوم. دا ستاسو خپل خبرونه ده، البته په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوو چې پر ټولنیزو ستونزو متمرکز اوسو. نو تاسو هم که په خپل سیمو کې ستونزې لري، البته ټولنیزې ستونزې، نو را سره شریک کړئ. ازادي راډیو تر چارواکو رسوي. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار تای روشن مرسته را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.